radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستویم پیل به په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت پرون وویل اتلکو ویشت افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپلې واته راستانه شول. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي په دې کسانو کې 315 تنه په خپله خوښه راستانه شوي خو 14 نور د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او افغانستان ته ډیپورټ شوي. له راستنو شوو کسانو سره د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM د ضروري شیانو مرسته کړې ده. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه 2509 افغان کډوال خپلې واته راغلل. په اسلام کلا کې سرحدي مسؤلان وایي 1028 تنه راستانه شوي افغانان یې د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان ته د مرستو لپاره معرفي کړي. د راپور له مخې د 2021 کال له اګست را وروسته چې طالبان واک ته رسېدلي 1,600,000 افغانان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. په متحده عربي اماراتو کې د الجتور سوداګري ګروپ رئیس خلف احمد الجتور وایي پرون سهار یې له څو تنو افغان محصلانو سره چې دوبۍ ته رسېدلې وې ولیدل. الجتور پر ټویټر یا ایکس شبکه تېر ماښام ولیکل دا نجلۍ هغه محصلانې دي چې ده ورته د دوبۍ د پوهنتون په همکارۍ د زده کړو سکالرشپ یا بورسونه برابر کړي دي. د متحده عربي اماراتو دا سوداګر وایي دغو افغان محصلانو ته یې هرکلی ووایي او هیله یې څرګنده کړه چې ژر نورې افغان محصلانې هم په دوبۍ کې وویني. الجتور د چهارشنبې په ورځ ویلي وو طالبانو متحده عربي اماراتو ته د لسګونو افغان نجونو محصلانو د سفر مخه نیولې او د په دې کار خوشی نه ده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د اسلام آباد تروریستي ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه مخکښ فعالان علي وزیر او ایمان مزاري محبس ته ولیږل. د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر او حقوق پوه ایمان مزاري چې درې ورځې د پولیسو په توقیف کې ول پرون د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. پولیسو له محکمې څخه وغوښتل چې دوی ته د نورو تحقیقاتو لپاره وخت ورکړي خو محکمې د هغوی د زندانی کولو پریکړه وکړه. ایمان مزاري او علي وزیر د دې اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له دې ونیول شول چې د تېرو جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویه غونډه کې ویناوې کړې وې. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیه څه باندې 15% لوړه شوې. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړیدا تصویب کړي. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، تبې، ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په غلیست کې شامل دي چې بیې 15% لوړ شوې. ګڼ افغانان هم د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماته ورکړه. د دې سیالۍ چې دوه ټیمونه د لوبډلې دوامه مسابقه وه پچا افغانستان وګټله او غوره یې وبلله چې لومړی بیټنګ وکړي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګوربز او ابراهیم ځدران د ښه بیټنګ په مټ د 15 لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالې لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې 9 لوبغاړي سوځېدلي وو او دو توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. د افغانستان لپاره په دې لوبه کې رحمان الله ګوربز 151 منډې وکړې خو په ځواب کې شاداب خان د پاکستان لپاره په 15 توپونو 48 وروستۍ او مهمې منډې وکړې او د پاکستان په بری کې د مهم رول لوبولو په خاطر د مسابقې غوره لوبغاړی ونومول شو. خبرونه مواردل کولای شي دغه خبرونه د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف خبر ورکوي چې په افغانستان کې د پولیو یو سراسري واکسین پای ته ورسو.
د کمپاین په ترڅ کې په تاتیوستو ولایتو کې نه ملیونو نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول سو.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګویژن د مرګ په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت ووایه.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова...
Де хавайи трагедии па ара банди баят де пергежен коране яу де тулу курбаняну та дезре лекуми тасталията у хох гицарганду.
Если там находились, а вроде...
Нур Маталиб Хамлару хилада тарпая мумалтия вакре.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ترازو د پروګرام اول مطلب ته، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي د ماشومانو د ګزانیا پولیو د واکسیناسیون کمپاین پرون د افغانستان په نږدې دیرشو ولایتونو کې پای ته ورسید. دغه کمپاین د څه باندې 9 میلیونه تر 5 کلونو کشرو افغان ماشومانو د واکسینېدو په هدف د دوشنبې پر ورځ پیل شوی و. ټاکل شوی چې په شپږو ختیځو ولایتو کې هم د واکسین بل کمپاین راتلونکې اونۍ پیل شي. په دې اړه عصمت ساروان رپورټ جوړ کړی.
یونیسف وایي چې په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسین ورکولو 4 ورځنی کمپاین پرون پای ته ورسید او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې راتلونکي دوشنبه پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د مخنیوي پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاتیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پولیو کمپاین چې د تېرې دوشنبه پر ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې پیل شوی و، نن وروستۍ ورځ به د کمپاین په ترڅ کې په 28 ولایتو کې 9 میلیونو نه زیات ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول سو. کومه داسې جدي ستونزه د کمپاین په جریان کې نه ده پېښه شوې. شپږ نور ولایتونه چې 5 ولایتونه شمال حوزې دي او یو د اروزګان ولایت، د شپږو ولایتونو کې کمپاین پلان داسې د روان دوشنبه په ورځ پیل شي او په دې شپږو ولایتونو کې به ټولټال 1.6 میلیونه ماشومانو ته پولیو واکسین ورکول شي او کمپاین به هم د روانې پنجشنبې ته ورځ پورې 4 ورځو لپاره دوام وکړي.
ښاغلی کمال شاه له میندو پلرونو وغوښتل چې د کمپاین په هر پړاو کې خپل تر 5 کلونو کشر ماشومان واکسین کړي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا ګزند پکې محو شوی نه دی. سږ کال په افغانستان کې د پولیو 15 پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار کې وې. دا پیښې د ننګرهار په بټي کوټ، کوټ، نازیان، بیسود او دور بابا ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دغو پیښو وروسته یونیسف په دې اندېښنه ښکاره کړه چې دا وایرس به نورو سیمو ته هم خپور شي. پولیو یا ګزند داسې ویروسي ناروغي ده چې په اسانه سرایت کوي او له بلې خوا تداوی نه لري. یوازې واکسین ماشومان له دې ناروغۍ خوندي کولی شي. اکثره تر 5 کلونو کشر ماشومان په پولیو اخته کیږي. دا ناروغي پر مهم عصبي نسج یا نخا چې د ملا په چیر کې حمله کوي او د انسان بدن فلج کوي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانیې نه وهي، د وی شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزند ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د بندیز له کبله هغه کروندګر تر فشار لاندې دي چې لږ ځمکې لري، خو هغوی چې نسبتا ډېره ځمکه اوبه لري په دې خوشحاله دي چې نورو فصلو ته مخه کړي. د مخدره موادو د کاروبار څارونکي بیا وایي په افغانستان کې د مخدره موادو پر کښت بندیز ښایي اروپا ته د افغانانو د لا زیات مهاجرت سبب شي. دوی په وینا ډیر شمیر افغانان ترکیه او ایران ته ځي څو له دغو هیوادونو ځانونه اروپا ته ورسوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته یو شمیر کروندګر وایي چې له دوی سره دی د سری او تخم مرسته وشي. ځینې کروندګرو د کوکنارو په شان نورو محصولاتو ته مخه کړې او له ترلاسه کړي حاصله خوشي شي. په کندهار کې یو بزګر نور بهمه چې په خواهی کوکنار کرل وایي
په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه څلور کیلو اخسله یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې لس کیلو یا پنځلس کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سه پورته کوو.
حبیب الله وایي چې په خواهی کوکنار کرل خو اوس بینډۍ او رومیان کری او د کوکنارو په نسبت ورته واردار دي.
ما پروش کال تریاکم کرلی و دالس کال کې ژمه هم کرم. دالس کال کې ژ تریاک مم کرله رومي مم کری. بیا د خپل ته ما وویل چې دغه تریاک خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو تریاک موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې.
د 2022 په اپریل کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د کوکنارو کشمنه اعلان کړه. په هلمند ولایت کې په 2022 کې پر یو لکو 9000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. خو د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته سږ کال پر یوازې 540 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی وو. د مخدره موادو د کاروبار یو متخصص وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت بندیز اروپا ته د افغانانو مهاجرت زیات کړی دی. ډیوډ مانسفیلد نېشنل رسپانی ته ویلي چې بریتانیا او نور هیوادونه له طالبانو سره خپل چلند بدل نکړي په خپل هیوادونو کې به د مخدره موادو او خلکو ترمنځ یو انتخاب ولري. متخصصان وایي چې ټاکل شوی وي چې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ په مانش یا بریټش کانال کې په کوچنیو بیړیو کې د خلکو د تیرو دوه مخاوني ول شي باید خپل پلو لري نظر ولري او د نړۍ د بی ثباتۍ او پراخي بی وزلي غم بخوري. شغلی مونسفل له 25 کلونو راهیسې په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد په اړه څېړنه کوي او د بریتانیا د حکومت نړیوال بانک او د جرمني د پرختیایي ادارې یا جی ټی زد په شمول ګڼو مؤسسو ته د سلاکار په توګه مشورې ورکوي. ځینې کروندګر وایي چې سره او تخمونه ګرانه شي او کله دوی سره په دې برخو کې مرسته وشي د نورو فصلونو په کرلو به یې گزاره وشي.
نو زه غوښتنه دې لروش مننه کې اسانه کې راغلې او مرسته یو کې دا واجه سې خو هغه غریب د لیستنه دي مننه دا غکه شو کروند ته ناسي.
د شغلی مانسفیلد په وینا په افغانستان کې شش کال د کوکنارو کښت اچیا سلنه کم شوې ده. دی وایي داسې شواهد شته چې شی افغان ځوانان اوس ایران او ترکیه ته رسیدلي او کدا اقدامات راتلونکی کال هم دوام وکړي د هغو شمیر به نور هم زیات شي. د مانسفیلد په وینا ډېر افغانان یې لیدلي چې وایي د کورنۍ غړي یې په جرمني، فرانسا او بریتانیا کې دي یا یې د کورنۍ څو غړي په ایران او ترکیه کې دي چې اروپا ته لاړ شي. د دې په وینا افغان کروندګر په چیرې بیا د هیواد په ختیځ کې تر یو هکتار لږ ځمکه لري او د تریاکو زیرمې هم نه لري نو له اقتصادي نظره سخت په تکلیف دي. د زیاتوي که د افغانستان د جمهوریت وختونو ته پام وکړو داسې سیمې پکې دي چې د کوکنارو کښت به کله پکې منع شو. کله چې به هغوی کوکنار نه شوی کرلی خپل یا څو زامن به یې ملي اردو ته لیږل. شای بلزوی به یې په کابل کې د کور جوړولو په چارو کې کار پیدا کړی و. خو د تریاکو د بندیدو په صورت کې کورنۍ له کرنې پرته بل عاید ته اړتیا لري ځکه چې مځکې کمې دي او که په هیواد کې بل کاروبار نه وي اولادونه بهر ته لیږي چې پیسې ورته وګټي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 021 او 22 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یفګنی پرګویژن د مارک په تایید سره د هغه کورنۍ ته تسلیت وایي. پوتین ویل په دې اړه څېړنې وخت نیسي. اخوا دوو امریکایي چارواکو ویلي د پرګویژن د سورلي الوتکه د روسیې له خاورې په یو راکټ لګېدلې. په دې اړه تر یوې لنډې دمې وروسته جزئیات وړاندې کیږي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې د مشر یفګنی پرګریژن له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې د پیښې تحقیقات وخت نیسي. هغه په دې ترتیب په غیر مستقیمه توګه د پرګریژن مرګ تایید کړ. د دې هوایی تراژیدي په اړه تر ټولو مخکې زه غواړم د قربانیانو له کورنیو سره خپله عمیقه خواخوږي څرګنده کړم. دا تل یوه تراژیدي ده، خو البته کوي او لومړنی معلومات هم ښیي چې په دې پیښه کې د واګنر کارکوونکي شامل دي. زه به د اوکراین په جګړه کې د دغو خلکو د مهمې ونډې یادونه وکړم. زه او موږ دغه تل په یاد ساتو، موږ پوهیږو او موږ یې نه هیروو. پوتین وویل دی پرګوژن د نویمې لسیزې راهیسې پیژني. د هغه په خبره پرګوژن یو پیچلی برخلیک درلود او په ژوند کې جدي تېروتنې وکړې، مګر ښې لاسته راوړنې هم درلودې. د روسیې ولسمشر د دغې الوتکې د لویدو په اړه د څېړنو پیلېدو ته په اشارې وویل موږ باید د رسمي څېړنو پایلو ته انتظار وباسو چې وخت به نیسي او د پیښې علت معلوم شي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت د سپتمبر په بخښنې سره د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت پرون اعلان کړی چې له موسکو څخه سینټ پیټرسبورګ ته پر لار د واګنر ډلې اړوند د یوې شخصي الوتکې د لویدو په پیښه کې د اوو مسافرو او دریو عملې په ګډون ټول لس تنه وژل شوي دي. د روسیې د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتکې د سپرلیو نوملړ خپور کړی چې پکې د واګنر ډلې د مرستیال د مشر یفګنی پرګوژن او د هغه د مرستیال دیمیتری اتکین نومونه هم شامل دي. دې پیښې پراخ نړیوال غبرګونونه هم پارولي او داسې ګنګوسې دي چې ښایي ولادیمیر پوتین د جون په 23مه د دغې ډلې د بغاوت په خاطر له یفګنی پرګوژن غچ اخیستی وي. د واګنر ډلې چې مشري یفګنی پرګوژن کوي څو میاشتې د اوکراین په پوځي یرغل کې د روسیې د پوځ تر څنګ جګړه وکړه. د اوکراین په جګړه کې د دې هیواد د جګپړو قمندانانو د بې کفایتۍ له امله د مرکزي حکومت پر ضد هم پاڅون وکړ. که څه هم بغاوت د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په مداخلې سره پای ته ورسید، ښاغلی پوتین د واګنر ډله او د هغه قمندانان په خیانت او په شا کې په چړې وهلو تورن کړل. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستي ویلي ښایي د روسیې له دننه څخه توغول شوی د الوتکې د توغنده د الوتکې د نسکورېدو لامل شوی وي چې ویل کېږي یفګنی پرګوژن پکې سپور و. دواړو چارواکو په ورته وخت کې ټینګار وکړ چې دا یوازې لومړني معلومات دي او تر څېړنې لاندې دي. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د پنجشنبې په ورځ وویل د هغه هیواد د چهارشنبې په ورځ د الوتکې غورځېدو کې د یفګنی پرګوژن احتمالي مړینې سره هیڅ کار نه لري. ولودیمیر زیلینسکی په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې په یو خبري کانفرنس کې وویل دا څرګنده ده چې موږ له دې وضعیت سره هیڅ تړاو نه لرو. هغه زیاته کړه د فکر کوي هر څوک پوهیږي چې چا دا کار کړی دی. د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. اول فریدې سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن اگزامینر په خپلې وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شوو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلی دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس هم خلک مرګونی وضعیت سره مخ دي، خو نه د هغو دلایلو له امله چې ممکن تاسې فکر کوئ. لیکوال د مطلب په پیل کې لیکي په کابل کې د کورنیو بې ځایه شوو کم ته د داخلېدو سره د چټلو هغه بوی ته متوجه شوم چې د سړکونو له دوړو سره یو ځای کېده او د هوا له تودوخې سره بوی نور هم زیاتېده. لیکوال زیاتوي هغه باید حیران شوی نه وای ځکه په دې کمپ کې په زرګونو کسانو ژوند کاوه او وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته د دې خلکو شمیر نور هم ډیر شوی دی. وړاندې لولو ښکاري چې ځمکه وچه ده خو خاموشه ده. د بم، ټانک او کلاشینکوف غږونه چې څو کاله وړاندې اورېدل کېدل اوس نشته او ځای میلمه پالنې د هغو ماشومانو د خندا غږ نیولی دی چې د ده د ښه راغلاست لپاره په بیړه بیرون راوتلی وو څو له ده سره ستړې مشي وکړي او لاس ورکړي، ځکه د دې کمپونو څخه لیدونکي ډېر کم دي او دا چې بیا امریکایان وي او کمرې هم ورسره وي. وړاندې لولو په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت لوړې درجې ته رسېدلی دی. نږدې نیمایي نیم وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري او 9 میلیونه هم قحطۍ سره مخ دي. د ورځپاڼې په ټکو حالات دومره خراب شوی دی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ 1.6 میلیونه ماشومان کار کولو ته اړ شوي دي. امکان لري چې دا شمېر له دې لوړ وي. سره لدی چې اوس مهال په افغانستان کې د ټانک، بمب او کلاشنکوف غږونه نشته او افغانستان د نړۍ د خبرونو سرټکی هم نه دی، خو اوس مهال لوږه او فقر د افغانستان د خلکو قاتلان دي. د بفالس تلګراف رسپانې بیا د افغانانو کډوالۍ ته پام اړولې دی او د یو خیریه بنسټ له قوله لیکي د برېټانیا حکومت د زیانمنونکو افغانانو سره په مرسته کې ناکام شو، ځکه شمیرې ښیي چې د روان میلادي کال له پیله تر جون میاشتې پورې یوازې 100 افغانان د مانش کانال له لارې د هیواد ته ورغلي او میشت شوي دي. په داسې حال کې چې د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت شمیرې ښیي چې د روان کال له جنوري تر جون پورې حداقل 1440 افغانان په وړو کښتیو کې د خطرونو په منلو سره د هیواد ته ورغلي دي. بفالس تلګراف د برېټانیې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له قوله وایي دا شمیر د افغانانو په ساتنه کې د برېټانیا د حکومت ماتې ښیي. دا 2018 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې د برېټانیا پوځ زرګونه افغانان برېټانیې ته انتقال کړي دي او د هغو افغانانو لپاره چې لادې هیواد ته نه دي انتقال شوي بېلابېلې طرحې جوړې کړي دي.
په غزنی کې بڼوال وایي سږ کال یې باغونو ښه میوه کړې ده. دوی وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو. بڼوال له حکومت د بازار موندنې او سړو خونو غوښتنه کړې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومترۍ واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. ومو غوښتل چې له دغه هلک او یا ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. دی زیات خوشاله ښکارېږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
سږ الحمدلله د مړو باغونه بېرته دي. پرتله د فاروسای ګلۍ وشوه، باغونه یې ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل 14 جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو. دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه څه کوو. دا یخې خونې
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانیو پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندلو ستونزه ده. موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راوی بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسیدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی. دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دي، خو بیه یې ډېره ټیټه ده.
د مڼو سږ کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنو په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې چې تیر کال په غزنی کې ډیرای د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا شې میوې نیولې دي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
د افغانستان په جنوبی ولایت اروزګان کې ځوانان هر ورځ په دې هدف د لوبو میدانو ته ورځي چې یو ورځ د افغانستان په استازیتوب د نړۍ له نورو لوبغاړو سره سیالي وکړي. خو دغه هدف ته د رسیدو په وړاندې د دې ځوانانو په مخ کې ډیر خنډونه شته چې ځینې یې د واردو وړ دي. جزئیات به په دغه رپورټ کې واورئ.
دا شور او زوار د اورزګانی کرکټ لوبغاړو دی. د کرکټ د دې لوبې سره د لیونی مینې په خاطر په داسې یوه سیمه کې لوبه کوي چې هره شیبه یې د ژوبلیدو ویره سته. د تنکي ځوانان په دې ډبرین مځکه کې دا منډې په نړیوال کرکټ کې د خوب د لیدو په پار وهي. دا اورزګانی کرکټران هر ورځ په خورا جذبه باندې په همدغه ډبرین مځکه کې لوبې کوي. د دې لړلې جاناغا او رحیم الله آزادی راډیو ته داسې وویل.
دا زموږ میدانونه چې ډېر زیات خراب دي، ګرد سرې ډبرې دي، فیلډینګ ډېر زیات نه پکې کېږي، بل پرې وخوا لوړ شي د پر بله خوا ځي.
دا چې موږ منه دونه زحمت باسه په دغه مړه د خپل شوق سره غواړي چې خپل کې په نړیوالو لوبي کې منه ځینې خلک غواړي چې مشکله غواړي چې منه اوس لوبي وکړو، او موږ چې په دې شوق کې بازی کوو خاص د موږ د شوق په خاطر موږ ډیر منه ډیر مينو سره لرو.
د اورزګان د شنو غرونو په لمنو کې د ځوانان د لوبغاړي د نشټوالي لامل د ملکی خلکو په دې شاړمځکو کې لوبي کوي. دی غشتنه کوي چې لوبغالي دی ورته جوړ سي.
د ټول روزګان د ځوانانو غشتنی دغه دي چې موږ په ټول روزګان ولایت کې یو د میدان لرو، هغه چې ته لیدون کو دا ټول کتون کولې دي شګې لري، موږ بیا په کسان ورته درول چې دا شګې مون ټول کړی دي، خو هغه سر بیا هم نه پاکیږي. نو د ولسوالۍ کسان چې لته راځي یا نور کسان موږ ټورنمنټونه جوړو، د میدان نه لرو چې ساده اوار میدان موږ په ولایت کې نه، د ولایت په سطح دونه میدان موږ نه لرو.
بلخوا د اورزګان د کرکټ بورډ مسول خیر الله افغان هم د دې لوبغاړو ستونزې مني. خو دی وایي چې د دې لوبغاړو ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي، خو بیا هم له ملي تجارانو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه وکړه چې د دې اورزګانی ځوانانو د هیلو په پرو کولو کې د ورسره همکاري وکړي. په اورزګان ولایت کې تر اوسه پورې د کرکټ رسمي لوبغالي شتون نه لري، او لکلون رئیس د غلطه لوبغاړي د خلکو په پردیو او شاړم ځکو کې لوبي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي، او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت حکومت څخه می غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دی بیرته یلا کړي، او دغه بندیز دې سکړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی، او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي، او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه اونې کې هیله د ازادۍ رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلا توحید يم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوه کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه په وچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوه کنډوالو بدله سي، د دې سیمه خلک چې اکثره کروندګر د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتنه کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمه او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت په لنډ وخت کې تړل کېدای شي. نو زموږ دا پیغام تر مسلمانانو ورسوي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.